السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. خواول خبرونه ته خوښ شي. ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د فاټا کمی جرګې قبایلی مشرانو له حکومت او وسوالو نه غوښتي چې زر دې اور بند او مذاکرات وکړي. بیګا په باډه تحصیل کې د پولیسو په یو چیک پوسټ او وسوالو په حمله کې سلور کسان وژل شوي. یوکرین روسته وړاندیز کړي چې په محاصره شوي خان ماریوپول کې د مذاکراتو ځانګړي پړاو ترسره شي. فاټا کمی جرګې په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال په داروستو کې د قبایلي ضلعو په خرابو امنیتي حالاتو اندېښنه وښودله او غوښتنه یې وکړه چې اوربند ته دې لار برابر کړی شي. پرون په پیښور پریس کلب کې د غونډې پر مهال په جرګه کې شاملو قبایلي مشرانو په حکومت او وسوالو غږ وکړو چې سمدستي دې ډزبندي اعلان کړي او مذاکرات پیل کړي. د سیمې او مشر ملک بسم الله جان افریدي پرون مشال ریډیو ته وویل
وشته بیا دوته مونږ اپیل کوو چې روجه حرمت ته خیال ته وکي خپل ځان نه دی یو سیز فایر اعلان وکي وي مشته لا کومي فټه کومي جرګه دغه د تیار ده چې ټولو فریقینو په منځ کې مونږ کردار خپل ادا کو او امن راوړو په دې علاقې کې.
د غونډې په پای کې په مشترکه اعلامیه کې د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه وشوه چې په ګډه دې د ترهګرۍ مخه ونیسي. حکومتي او امنیتي چارواکو د دغو غوښتنو په اړه لاسینې دی ویلي، خو مخکې د پوز ویاند میجر جنرال بابر افتخار تېره هفته په پنډه کې په خبري غونډه کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي دي. د قبایلي ضلعو مشرانو دا څرګندونې پر داسې مهال مخې ته راغلي چې په داروستو کې په قبایلي ضلعو کې دننه وسلوال بریدونه او هدفي حملې زیاتې شوي او د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل راکټي بریدونه تورونه هم پورې شوې دي. پولیس وای بیګا په باړه تحصیل کې وسلوالو د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله کړې ده. د خیبر د پولیسو ویان زهیر افریدی تیره شپه مشال ریډیو تویل چې پیخه د باړې په تالاب سیمه کې هغه مهال شو چې کله پولیسو هلته د روژه ماتي نه وروسته ډیوټي کوله. افریدی وویل چې په حمله کې د پولیسو د استخباراتي څانګې یو انسپکټر او دوه ولسی وګړي وژل شوي. پولیس وای په حمله کې د دوی یو سپایي او یو ولسی وګړي ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره په جوابي کاروایي کې یو وسلوال وژلې او نور تښتېدلي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. ټاکل شوی چې وزیر اعظم شاباز شریف نن د شمالي وزیرستان یو ورځنی دورې پر مهال د قبایلي مشرانو جرګې سره ویني. په دوره کې له شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ او نور وفاقي وزیران هم له وزیر اعظم سره مل دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم به نن ماسپخین یوه بجه ورسیږي چې د سیویل او عسکري چارواکي به ورته د سیمې د پرمختګ او امن په اړه معلومات ورکوي. د وزیر اعظم چوکۍ سنبالولو پس د وزیرستان ته د شاباز شریف لومړی دوره ده. هغه د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف پرون له ولسمشر عارف علوي سره ملاقات کړي. دا د وزیر اعظم چوکۍ سنبالولو وروسته د شاباز شریف له ولسمشر سره لومړی لیدنه وه. د پاکستان د ولسمشر دفتر پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو په ایواني صدر کې د ملاقات په وخت په مختلفو سیاسي او اقتصادي حالاتو خبرې وکړې. شاباز شریف د اپریل په 11 د وزیر اعظم د دندې لوړه کړې وه، خو ولسمشر عارف علوي د ناروغۍ له وجې د هغه سوګند وانخیست. د پاکستان د بارنو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر ویلی چې هیواد یې د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امن لپاره هلې ځلې جاری ساتي. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورکړی چې هینا کر دا خبرې په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق سره په کتنه کې وکړې. د بارنو چارو وزیر مملکت د پاکستان په امنیتي ځواکونو د هغو مبینه بریدونو په اړه اندېښنه وښوده چې تور یې د افغانستان پر لورې لګول کیږي. هغې وویل پاکستان د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی لري. هینا ربانی کر وویل چې یو باثبات او سوله ییز افغانستان د پاکستان لپاره مهم دی. او یوکرین په محاصره شوي خان ماریوپول کې د روس سره د خبرو اترو د ځانګړي پړاو وړاندیز کړي. دا تر هغې وروسته ده چې په هغه ښار کې وروستی مزاحمت کوونکو یوکرینی ځواکونو ته د ځان د تسلیمولو لپاره د روس لخوا ورکړل شوی اخري مهلت د اپریل په 20 پای ته ورسید. د یوکرین د ولسمشر نږدې ملګري او د هغه هیواد مهم مرکچي میخایلو پودیولیک ویلي چې د یوکرین لوری تیار دی چې بې له کومو شرطونو خبرو اترو ته کښېني. یو بل مهم یوکرینی مرکچي ډیوډ اراخامیا په ټلګرام ویل چې هغه په دی لیک ماریوپول ته رسیدو لپاره چمتو دي سو لروس سره نوی د پوزیان او ملکی وګړو د استلو پاړه خبري وشي. د دې وړاندې سپاړه ماسکو کم سمدستي خبرګون نه دی خودلې. دا تر هغه وروسته دا چې د اپریل په شلمه له ماریوپول خاره د ملکی وګړو د استلو یو بل حساسه تشوه. د یوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي خبرداري ورکړ چې په ماریوپول کې وضعیت په خرابېدو دی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدلو. سورزو د خپل لومړی ریپورت په لور. د فاټاګومی جرګې په نوم قبایلي مشرانو د حکومت او وسوالونو د اوربند غوښتنه کړې او دواړو لور یو تای د مذاکراتو د بیا پیلولو وړاندیز کړې. پرون په پیښور پریس کلب کې قبایلي مشرانو په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې په دارستو کې په خراب امنیتي صورتحال اندېښنې وښودلې او د پاکستان او افغانستان له حکومتونو یې د پولې دواړو غاړو ته د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دغه غونډې ته ورغلی چې تفصیل راته په دې ریپورت کې راکوي. دا رپورٹ د خونډه په یو غک پیلېږي.
کا عوام کسي عوام شهیدان کیږي او کا سکیورټي فورسز والا کسي ا شهیدان کیږي او کا مشران کسي ا شهیدان کیږي. اما تعالی بلم په حفاظت کې نه اما
د فاټا قومي جرګې لخوا په دې غونډه کې د باجاول نواخله تر وزیرستان پوری سیمایزو قبایلی مشرانو او ملکانانو ګډون وکړو او دوی په قبایلی ضلعو کې د امنیت په خراب صورتحال اندېښنې څرګندې کړې دي. د غونډې په پای کې د یو مشترکه اعلامیې د لارې له حکومت او وسلوالو غوښتنه شوې ده چې په سمدستي توګه دې اوربند اعلان کړي او د مذاکراتو عمل بیا پیل کړي. په دغه لړ کې ملک بسم الله خان اپریدی وویل چې په قبایلی مشرانو مشتمله د دوی قومي جرګه هم د مذاکراتو په عمل کې خپل کردار لوبولی شي.
افغانستان د طالبانو په ذریعہ باندې سیز فائر کړه وو وشته بیا د وته مونږ اپیل کوو چې روزه حرمت ته خیال ته وکي او د اختر تقدس ته خیال وکي او دا یو خپل ځان نه دی یو سیز فائر اعلان وکي وي مشتلا قومي فټا قومي جرګه دغه د تیار ده چې ټول افریقانو په منځ کې مونږ کردار خپل ادا کو او امن راوړو په دې علاقه کې مونږ فټې ستونزې تکلیفونه او دا قرباني بس نورې ختم شي.
د امن قائمولو په لړ کې د فاټا قومي جرګې یو مشر او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن په پیښور پریس کلب کې مشال ریډیو ته وویل
دا خود نن جرګه چې کومه ده دا خاص د قبایلی د سیمې د امن د پاره ده او دا امن منګه په خپل خوره باندې غواړو. کاغی کې د پاکستان د حکومت نمرسته غواړو, پاغی کې د افغانستان د حکومت نمرسته غواړو او پاغی کې چې کوم خلک خپلو کې جنگيږي یا د علاقې ته د امن د چانه خطر ده اغي نه هم دا دغه غواړو اندا سوالو ته کو دا جرګو ته دغه کو چیرې په دې دغه علاقه باندې چې کوم جنگ دی د دین قبایلو ته زیات نقصان دی کو بل جنگ جوړ شنو به دا خلک آی ڈی پیز او کډوالې ته تیار نه دي او کو به جزونه میزایل استعمالیږي نو به وکورونه ورانیږي او به یو تباہی راځي.
قبایلی مشرانو دا هم ویل چې اوس مهال چې د سیمینه ناټو زواکونه وتلی دي نو د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته اوس د وسلوالو د فعالیتونو هیڅ جواز نه جوړیږي او په کار ده د دواړو هیوادونو حکومتونه د امن قائمولو لپاره خپلې ذمہواریانی ترسره کړي. په دې لړ کې زینو قبایلی مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زمانو خو ملک زیارت ګل دی مومند د نن جرګه خو مونږ دلته لیکل شوی دی چې پاټ امن غواړي. مونږ چې کوم قرباني ورکړې مونږ چې کوم برداشت وکړو په پاټا کې چې کوم جنگ تیر شو د خارجین راغلي امریکا راغلي هغه واپس شول وس افغانستان کې کوم حکومت راغلي دی هغه د ذمہواری کړی چې د افغانستان خاوره به د چا خلاف نه استعمالېږي. دا وخت د دین وروسته موږ قبایل نور دهشتګردي برداشت کولای نه شو. موږ د حکومت دواړو پتونونو دا غواړو چې دلته څوک دهشتګردي کوي دا غي مخه دی ونیسي.
زمانو ملک محمد شاه د باجوړي جنسي سره زما تعلق دی چې زما قبایل بیرته واپس د بدامنۍ شکار شو. دلته بیا هغه لاسونه رااله چا چې به ټارګیټ کلنګ کاو چا به تختول کول. نن چې زه لکه مخ کې د دې انزمام نه مخ کې خو زما کمړې شوې د ښکار شوې د ما بویل چې بس پلاني مړ کو دنه به واړم وس چې کم کیږي نو نامعلوم نو موږ دا نامعلوم معلوم ول غواړو. باقي یو دا د امن او د سولې پیغام مر کول غواړو. حکومت پاکستان ته مر کول غواړو, افغانستان ته مر کول غواړو چې دې کې ستاسو زمنګ سیس پای روشي دې بارډر نه اخم زمرم دې خو هم زمرم چې موږ
یو جرګه د ډیره فار جوړه شه مذاکرات کو
زغنی نور نه مېرم ملغنی نور شمالي وزیرستان شبازینه خپل شپاد وک سنمړ شوې دي روزانه دوه درې ک سنمړې دي روزانه دوه درې پنځه مړې دي هغه مدرسه بګه نه فوج ته مشته نه عوام ته مشته میژ نه پیژدې دا د کیمنه د بدمنیر غلی دو کیم طرف در غلی میژ دا اپیل غوړي چې میژ باندې د امن قائم شي مزید مده معاف کو دي خدای دې پردښ مګه میژ ډیر د تکلیف سره مخامخي د موشوم د مزګر نام ورسته میژ نه کارو بار کړی شي و نه مطلب وتاي شي
حکومتي او امنیتي چارواکو د دې قبایلی مشرانو د غوښتنو او اندېښنو په ردی عمل کې سندي ویلي خو د تیر زیارت په ورځ د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډی کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې امنیتي ادارو د امن قائمولو لپاره ډیری قربانۍ ورکړې دي او په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو او وسلوال فعالیتونو کې ونوي امنیتي سرتیری وژل شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روختیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. چارواکي وای د ورو وو رزو راهیسی له افغانستان سره تړلې د انګور اډې سرحدي دروازه د خلکو د تګ راتک په وړاندې خلاصه شوې ده. د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه پوله د امنیتي حالاتو له امله تړل شوې چې د اپریل په 19 خلاصه شوه. خو د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وای چې حکومت د ناسمو امنیتي حالاتو له امله په سیمه کې کرفیو لګولې وه او انټرنیټ یې بند کړو چې دوی ته تکلیف جوړ کړو. دوی وای حکومت د افغانستان سره د سرحدي سیمو د تړلو پالیسی بدل کړی. تفصیل د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ناسم امنیتی حالاتو په وجه د ورځې افغانستان سره تړلې شوې د انګورډه سرحدي دروازه 13 ورځ په 19 اپریل د خلکې د تګ راتګ د پوره خلاصه کړې شوې ده. د افغانستان سره د انګورډه سرحدي دروازه خلاصېدلې بنه زوی اوسیدونکی حضرت علي مشال ریډیو ته ویایي
سره طرف نور پریا شاغا لوډ سره خلک یې له دولې اول گئیز نه گاډي خلوص وی ټول لارې ورو وسته مولین هر سره ورسته له ډر گاډي ورو وسته له ټول سره صحیح خلوص وا دا بارډر د بند کړای وو د یب دا واجب بند وو چې د بند تل تاسو عمل شوی وو د هغه په واجب بند بارډر بند کړای وو.
د ونه سیمه تاجرانو اتحادیې یو مشر مقرب خان ویای چې د پاکستان حکومتي چارواکیو ته په 4-2 چې د امنیتی حالات په وجه افغانستان سره سرحدی دروازه نه بند کوي.
یو هفته مخته بند شو بارډر پرین خلاصوي دي. په وخت وخت سره چې کوم بارډر بندیږي په دا کې کاروباري خلک ډېر زیات نقصان درلري. په سلاو ګاډي ویلوډ وی چې کوم ویجیټیبل دي یا فروټ دي دا تا ډېر غټ نقصان ورسره دا بارډر دا چې د تجارتي مرکز دی د ساوت وزیرستان په دا باندې ډېر خلک پر روزګار دی. هیڅ مزید د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې مزید د دې نه کوم چې بارډر بند کیږي.
د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره د انګورډه سرحدي دروازه په سیمه کې د مشکوک وسلوالو په خلاف د لټون عملیات د پوره تړلې شوې و. یودا دوي چې د راون میاشت په 19 اپریل باندې د سویلي وزیرستان تحصیل برمل سیمه سره کانډکشه د پاکستانی پوز او د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ترمنځ جګړه شوې و چې په نتیجه کې د پاکستان پوز میجر سره سرتیری وجل شوی وی او غی نه پاس پاکستانی پوز د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازه تړلې و. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
m ASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د اورګزو مدني فعالان وایي چې د دوی د سیمې بره تحصیل چې د آبادۍ او رګبې له پلوه غټه سیمه ده، پکې د زنانه او د تعلیم شرح ډېره کمه ده. دوی وایي چې باید حکومت د جینکو د تعلیم لپاره سهولتونه برابر کړي، ځکه چې په سیمه کې یو خود سکولونو کمې دي، څه پکې په بدمنۍ کې تباه شوي دي او چې کم پاتې دي د ښځینه او استادانو د کمی له امله غیر فعاله پراته دي. چارواکي وایي په سیمه کې د تعلیم سهولتونو په ورکولو یې کار روان کړی دی، د پوهاوي پروګرامونه یې پیل کړي او د سکولونو د بیا رغولو کار لپاره فنڈونه هم منظور شوی دی. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی له تفصیل سره.
د براورګزو مدني فعالانو د چرشنبه پرز ویلي ک حکومت غواړي چې د جنکو تعلیم مخ په وړاندې لاړ شي، نو هغه ته سہولتونه به ورته ورکول وي او د تعلیم په اړه د ځای خلکو شعور را بدرول هم ضروری دی. د میر کلم خلو سید خان اورگزی مشال لډیو ته وای اول جنکو ته د سکولونو سہولت نه دی ورکړل شوی او ک بیا چرتوی نو هغه غیر فعال دي، ولې چې ودانه د جنگونو پر وخت تبا شوی او بیا لا تر اوسه نه دی جوړ کړی شوی. سید خان زیاتوی د دوی پر سیمه ځین سکولونه داسې هم شته چې هغه صرف زنانه استادانو د نشټوالي لوجې بن پراته دي، په داسې صورت حال کې به څنګه د نجونو تعلیمي کچا اوچته شي؟
د اپر او رگزی تحصیل چې کم د زنانو ایجوکیشن حالات د سکولونو هغه موږ دا ویلی شو چې 20% نه تر 30% پورې بحال دي او 70% چې کم دی اوس هم هغه د کندرات منظر پیش کی. چې کم تلی ماشومان دي هلته یا دغه 20% 30% سکولونه آباد دي، په هغې کې ماشومانو ته هغه سهولیات نشته چې کم باقي اضلاع کې دي.
بره تحصیل د اورگزو داسې علاقه ده چې د آبادۍ او رګبې لحاظ سره تر ټولو غټه ده، خو هغلته په تعلیمي ادارو کې د ماشومانو جنکو تلو شمېر د کوز تحصیل په مقابل ډېر کم دی. د سامې عبدالرحیم خیلو شیرولی خان مشال لډیو ته وای که څه هم په ځینو ځایونو کې حکومت د تعلیم په لړ کې سهولتونه ورکړي، خو هغلته خلک خپل ماشومان د غربت او یا ناپوهي له وجې سکولونو ته نه ورلیږي او بلدا چې په سیمه کې زیات وخت جنگونو او پوځي عملیاتو هم پر تعلیم منفی اغیز غورځولې.
د زنانو د تعلیم حق لکه مونږ وایو په دې کې زمونږ ضلع اورگزی ډېره پسمانده ده. وجه بنیادی دغه د خصوصي توګه بیا اپر چې څو حکومت نظر انداز کړی وو او بیا څه زمونږ روایت پخوانی روایت داسې وو چې هغه په دې کې خنډ وو، نو اوس الحمدلله په دې باندې لږ ډېره تبدیلی راغلې ده. چونکه هجرت شوی دی خلکو کوهاټ په خبرو ده علاقو کې ژوند وکړو، نو دې خبرې ته لږ ډېر خلک قایل شوي دي، تر څه حده ټول بیا هم نه دي.
بلخوا د تعلیم محکمې ځلی مشر فریدالله مسعود مشال لډیو ته وایي په سیمه کې تعلیم عامولو لپاره د اګاهۍ پروګرامونه کړي او دا سلسله به مخکې هم جاری ساتي، ولې چې هغلته په سکولونو کې واقع د زنانو زده کوونکو د شمیر مقرره کوټه ډېره کمه ده. چارواکي زیاتوي په علاقه کې څومره هم سکولونه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت وران شوي، هغه ټول به بیرته جوړوي چې ورته فنډونه هم منظور شوی دی. فرید الله مسعود دا هم وای په هر هغه خامی نظر ساتلی چې ورته د تعلیم خورولو په لاره کې خنډ دی.
دغه د مسلې شته، خو په ورو ورو دا دی حل کیږي. ټیچران هم ورته کیږي، اوس بیا موږ چې کم ویکند پوسټونه دي بیا مې اډورټایز کړي دي، ایټا تم ورکړي دي، اپلایګان خلک پې کړي دي. ما خیال ده 15-20 دن کې به دوی ټیسټونه هم شروع شي، بیا به پته ولګي چې پاغه کې فیمیل موږ ته څومره راځي.
په اورګزو کې دا وخت د زنانو 278 سکولونو په شمول 500 یو کم اتیا تعلیمي ادارې دي چې پکې 10,000 زنانه او 2,000 نارینه زده کوونکي تعلیم حاصلوي او هغوی ته تر 1500 زیات استادانو خدمتونه ترلاسه دي. خو د ځایي مدني فعالانو په خبره د استادانو او سکولونو موجود دا شمېر ډېر کم دی او بل د آبادۍ په لحاظ د ماشومانو تعلیم حاصلولو شرح هم ډېره ټیټه ده، چې دای د پام وړ خبره ده. تاریخ اورگزی مشال ریڈیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د شعبان شریف په مشرۍ په اوه دیرش غړو مشتملې وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ ښځو ته ورکړل شوې دي. هغه 15 ښځې د مودې راهیسې د پاکستان په سیاست کې پاتې شوې دي. په هغوی کې د پیپلز ګوند هینا ربانی خر، شری رحمان، شازیه مری او د مسلم لیگ نون مریم اورنګزیب او عائشه غوث شامل دي. کارپوهان وایي دغو 15 ښځینه سیاستوالانو ته مهمې چوکۍ ورکول کېدل یو ښه خبره ده، خو دوی وایي چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ګړندي رول ته لا نور ضرورت دی او پکار ده چې په عموم میو مخصوص چوکو زیات نه زیات خزم مخې ته راشي. د دغو خزینه او وفاقي وزیرانو د ژوند او کار په اړه تفصیل په دې رپورت کې. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولې دي. هغه 15 سیاستوالان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند خړی دي چې پکې هنه ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای په لوړو وزارتونو د ښځو نومول کېدل یو خوش آئنده خبره ده، خو په کار ده چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ونډه تر دې زیاته شي. ټولنپوهې ندا کرمانه د اپریل په 6 مشال ریډیو ته ویل په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل خې فیصلې دي، خو د شمیرو لپاره ودا کافي نه دي.
دا ښکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی چې زما په فکر یو ښه خبره ده. چې د جنس لپاره وګورو نو په کابینه کې 15 ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخوانی حکومت په وفاقي کابینه کې هم سلور خزی وی، نو کشمیرو ته وګورو دا څه ډیر پرمختګ نه دی. دا خزی په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوی دی چې ورسره امیدونه ډیر تړلی دي. خدا د دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د خصو په ځواکمنۍ اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې خزی نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی خرچ په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده. د پاکستان په تاریخ کې واحد خزده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیر ونوموله. هینا ربانی خر له یو سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغې د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نه لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی خر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2008 کې هغه په پیپلز پارټۍ کې شامل شوه. هینا ربانی خر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیر ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغې خپل عملی کار له صحافت څخه پیل کړی و چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی و. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شوه. هغه په 2018 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مریم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغه ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مری په لومړي وار په 2014 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مری په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړي چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغې د پیپلز ګوند په ټیکټ انتخابات ګټلي وو. شازیه مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټۍ په ټیکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شاملو خزینه غړو کې دوه غې د مسلم لیگ نون دي. یو پکې مریم اورنگزیب ده چې په رسنو کې یو فعال سیاستواله بلل کیږي. مریم اورنگزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویاند وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنگزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو لپاره په ځانګړي چوکۍ منتخبه شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیره وه. مریم اورنگزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو په ځانګړي چوکۍ منتخبه شوه. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوث پاشا یو اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوث په 2014 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخبه شوه. عائشه غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړی و. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ منتخبه شوې وه. خبریال او کارپو مزر عباس د اپریل په 6 مشال ریډیو ته ویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهمه وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
کتا سو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې خزی په عمومي چوکیو منتخب شوه. دا شیز پر مخ روان دي. زما په خیال کوم خزی چې د نیخ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي هغوی د دې زیات مستحق دي چې لوړی چوکی ورته ورکړ شي، خو خزو ته هم اوس زیاته نمائندګي باید ورکړ شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخ ته راځي. موږ ګورو چې په پارلیمان کې په بحث او مباحثه کې د نارینه و مقابل خز زیات فعال وي. نو که سیاسي ګوندونه حوصله افزای وکړي نو هغه په سیاست کې زیات ښه کردار لوبول شي.
سیاسي جماعتیں اگر ان کو اور زیادہ انکریج کریں تو وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں.
دا پدا سے حل کی دا چھ دا اپریل پر نولسما پا اوہ دیش خڑو مشتمل وفاقی کابینے دا خپل کار سوگندو کر. دا اپریل پا تلسما دا کابینے ڈیویژن لخوا دا خپری شوی اعلامی لمخا پا دے کے یو دیش وفاقی وزیران، درے دا مملکت وزیران او درے سلاکاران شامل دی. دا ترغی اتے ورزی روز توا چھ دا مسلم لیگ نون شاباز شریف دا اپریل پا یو لسما دا وزیر اعظم لوڑا اکڑا. د اپریل په لسمه د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک لالاري ختم کړل شو.
د مشال ریډیو دا
په خوست کې جنکه او خزه غوښتنه کوي چې دوی ته د دستکړو او کار اجازه ورکړل شي. دوی وايي خزه د هر بشري ټولنې د وګړو نیمایي برخه جوړوي او د نارینه او پشان د دوی کار او دستکړو ته هم ضرورت دی. نور تفصيل په دې رپورت کې.
خوسته انجن یو خزه هغوی لپاره د زدکړو او کار د مناسب فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. هغوی هم دا شان غواړي د هغو انجن او خزو پر مخ د خوانځي دروازې پرانستل شي چې د ماحال د زدکړو څخه به برخې پاتې شوې دي. خوسته انجن او خزو یاد سرګندونی د النور د روغتیایي زدکړو په انسټیټیوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور د ازمینې په څنډه کې مشال رادیو ته وکړي. د کانکوري به ګډونوالي بسمین ویل په کار د چ په افغاني ټولنه کې د خزو زدکړو ته پاملرنه ډیره شي.
مختنه میدان چې دی اوس په ولایت کې لکه د انجن او خاصه توګه د مونږ خیال د کور د انجن د کور د مکتب او د درسي انسټیټیوټ کې او د نسو کې او پنتونو کې د توجه باید دی ته ډیره شي. مونږ دا مختنه د کومو کومې پیان چې په کور نو ستې دي هغه ته لږ توجه شي د خل دې مکتبونه چلان شي او دا چې یو مونږ ته لږ دا چانس کې چې مونږ
د تیر کال په اگست کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د افغان جنوب پر مخ د اووم ټولګي څخه د پورته صنفونو زده کړې بندي شوې دي. د انسټیټیوټ یو محصله مریم د خزو زده کړې اړینه ګڼي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.
د اسلامي امارت مشران څخه مې هیله ده چې جنو ته هم د زده کړې زمينه برابر کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی. د مثال په ډول که یو خزه د خپلې تداوی او تشخیص لپاره نارینه ډاکټر ته ورځي نو مشکله ده چې تداوی په سم او درست ډول وشي. خو که چیرې خزینه ډاکټر ته ورشي کولی شي خپل معالجه او تداوی په درست
ډول تر سره کړي. حسینه وایي بشری ټولنه د نارینه او خزینه څخه جوړه ده. نو د نارینه په شان د خزینه زده کړو او کار ته هم اړتیا ده.
لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو تر څنګ نجونې شتون لري نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهیله ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابره کړي تر څو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلات څخه خلاصون ومومي.
د کانکور یوه ګډونواله عالیه وایي زموږ په هیواد کې ښځې له تعلیمه وروسته پاتې شوې، حال دا چې د شریعت او قانون له مخې ښځینه او نارینه په یو ډول د زده کړو د حاصلولو حق لري.
د خویندې چې د زده کړو ته ډېره اړتیا لري باید په هر برخه کې د زده کړو کې زمینه برابر شي، ځکه د ښځې او نر دواړو په تعلیم کې او په هر برخه کې د یو شان دي، ځکه دین اسلام کې هم وعده دي. موږ دولت څخه هیله ده او داسې نورو مشرانو څخه هم هیله ده چې دوی ته د خویندو ته او ورونو ته په حاضر توګه د خویندو په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي.
د نجونو زده کوونکو او محصلانو یوه مهمه غوښتنه د ښو زده کړو په خاطر د عملي زده کړو د زمینو برابرول وو. د النور د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي دوی د محصلانو لپاره د نظري او عملي زده کړو ټول لازم فرصتونه برابر کړي دي. یاد دیوی په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او حکومتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه کم شوی، حرفوي او روغتیایي زده کړو ته د ښځو او نارینه وو لیوالتیا ډیره شوې ده.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و باندې سترګي را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سو وسلوېخت 400 شپږ نوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ د دې خبرونې نیمای برخه ته را رسیدلی او د دې مخ کې چې مونږ تاسو ته د نیمای برخه پروګرام وړاندې کو تاسو ته وایو یو سو مهم لنډ خبرونه. تاسو اوریدل فاټا قومي جرګې په پیښور کې د ویغونډې په وخت په دارستو کې د قبایلي ضلعو په خرابو امنیتي حالاتو اندېښنه ښودلې او غوښتنه کړې چې اوربند ته د لار برابر کړی شي. پرون په پیښور پریس کلب کې د غونډې په وخت په جرګه کې شاملو قبایلي مشرانو په حکومت او وسلوالو غږ وکړو چې سمدستي د ډزبندۍ اعلان کړي او مذاکرات ته پیل کړي. حکومتي او امنیتي چارواکو د دغو غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي. بیا بل خبر دا دی چې پولیس ویلی په بیگا په باړه تحصیل کې وسوالو د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله کړې. د خیبر د پولیسو ویان مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه د باړې په تالاب سیمه کې شوې ده او دوی ویل چې په حمله کې د پولیسو یو انسپکټر امجد خان افریدی، دوه ولسی وګړي وژل شوي دي او دوی یو سپایي او یو ولسی وګړي ژوبل شوي دي او بیا په جوابي کاروایي کې یو وسلوال وژل دي خو نور وسلوال تښتیدلي دي. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې او ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف نن د شمالي وزیرستان یو ورځنی دورې پر مهال د قبایلي مشرانو جرګې سره وویني. له وزیر اعظم سره په دغه دوره کې نور وفاقي وزیران هم شامل دي او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ هم هلته دي. او یو نړیوال خبر به هم درته وایو. یوکرین په محاصره شوي ښار ماریوپول کې د روس سره د خبرو اترو د ځانګړي پړاو وړاندیز کړی دی او دا دغه وروسته ده چې په هغه ښار کې روسي مزاحمت کوونکو اوکرینیانو ځواکونو ته د ځان تسلیمولو لپاره د روس لخوا ورکړل شوی اخري مهلت پرون پای ته ورسېدو. نو اوریدونکو لجمن سره سم ورزو د مشال ریډیو هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث ته. دا پروګرام پرون هم نشر شوی او چې کوربه عبدالحی کاکړ و. راځي چې یو ځل بیا وورو یو بل خبر د مشال ترڼا لاندې.
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ اړیکې له هغه وروسته له کړکیچ سره مخامخ شوي چې کله د پاکستان جنگي الوتکو د اپریل په 14 نیټه په خوست او کونړ کې بمباري وکړي. د ځای چارواکو عیني شاهدان پوینه په دې حمله کې تر 45 زیات ولسی وګړي وژل شوي. دا برید په خوست کې د وزیرستاني کډوالو پر کورونو شوی وو. له دې وروسته د طالبانو حکومت د کابل لپاره د اسلام آباد سفیر منصور احمد هزار کړه او ځخه احتجاج وکړ. اسلام آباد وروسته په بیان خبرولو سره د حمله ذکر خو نه کړل. البته ویل چې د افغانستان د خودمختاري او خپلواکۍ احترام کوي. د 2023 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړی وار دی چې پاکستان د افغانستان کې دننه حمله کړې دي. تازه حملو ته په کتو سره پښتنه راپورته کوي چې د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ تعلقات آیا خراب شوي، که خراب شوي نو څومره خراب شوي. دا او نورې پښتنې له کارپوهانو سره د مشال ترونه لاندې بحث کې چېړو. میلمانو په لندن کې د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سرپرست سفیر زرتشت شمس او په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې د طالبانو پر حالاتو یا د طالبانو په فعالیتونو او پر حکومت ژور نظر ساتي را سره دي. طاهر خان سپ تاسو او زرتشت شمس سپ تاسو دواړو تار کړی وایم. مننه زردشت شمس سپ تاسو په اجازه بزاول طاهر خان سپ ته ورسم. طاهر خان سپ تاسو د طالبانو د پاکستان تعلقات خر لډې ایری وجدي مدیرایسي تاسو چاري او بیا طالبان په اگست میاشت کې بیا په واک کې راغلي دي او داسې فکر کېده چې په نړۍ کې یوازې پاکستان داسې هیواد دی چې هغه د افغانستان سره یا له طالبانو سره ډېره نرمه ګوښه لري او د طالبانو بلکې په ډیرو ځایونو کې په ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو د پاره د بشري مرستو راټولولو د پاره باقاعده کمپاین هم کوي او لوبینګ هم کولی. دغه اوس وروستۍ پیښه چې رامنځته شوې دي او طالبان داسې ګڼل کېدل چې د پاکستان په افغانستان کې خو بیا دا باندې الزام دی چې هغه د دوی یو لاسپوڅی دي. دغه اوس چې کومه پیښه شوې ده تاسو ګورئ چې د طالبان او د پاکستان تعلقات چې دي هغه سي نه دي لکه څنګه چې تصور کېږي خراب دي؟
سلام زردشت تاسو ته ستاسو د ګوتا زما خیال کې او اړیکې او تعلقات بالکل هم سم نه دي. یو مشکل چې کوم پیدا شو ممکن ده چې د پاکستان به یو هیله او امیدواري و چې څنګه به د پخوادار کول چې هندستان د افغانستان خاور استعمالي تاکي اره کې دی هغه بیان یې و لیکن اوس هغه د دلیل پاتې شو دې بدایي او پوه شو چې افغانستان کې کوم د نړیوال تحولات کې یا په دونکو یا طالبانو حکومت دی نو دا ولا دي چې کوم غلې تشويش دي چې دي مسوال مخالفین پاکستان هر وخت خبره کوي هغه افغانستان کې دي هغه افغانستانه فعالیت کوي نو دا ری به مخونه وي شي او یا به دا مذاکرات څنګه پروسه شروع شو دا پر مخ لاړ شي لیکن دا څه ښکاري چې هغه شران د دومره زیات نه پایې نتیجې ورکړي دي او کومه اکشن نه دا لیکن پاکستان دا سوچ هم ټیک نه دی چې افغان طالبان به دوی لپاره هر یو کار کوي نو یو د څه مشکل پیدا کړو ګور دا چې ګورې باندې خو شکل نشته چې دا پاکستان په فوجانو باندې حمله زیات شي او نه یوازې دا د 14 اپریل کې ګورو دا غوښتنې سره د مخ کې ګورو دا چې حمله وشوه بیا د پاکستان د فوج د ویان سره د وړاندې خبري کانفرنس کې تاسو دا د دې چې کوم بیان وو او چې سونه فوجان مړ دي سونه وسواد مړ دي په اړه کې ډېر کم یو 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 فرق وو په شمیر کې د طرفاتو نو دې سره یو مشکل پیدا شوه او د سبب حساسیت راته لیکن د دلایل هر څه وي هر څه د دلایل په پاکستان سره دا کم کار چې شوه دي د دې هیڅ جواز نه جوړیږي ځکه چې یو پاکستان د خپل هغه تاسو ته اشاره مو کړه چې د پاکستان خپل بیانونه چې افغانستان کې مشکل دي طالبان سره تعامل پکار دی راډچه پکار دی یو خدا په انده چې د دایلاق نظام کې اصول چې شوی وو د پاکستان حکومت کې او بیا د پاکستان او بیا د دایلاق نظام باندې او طالبان حکومت او پاکستان اتفاق کړی ځای بنیاد باندې ورنښ دو دا غي سرغړاونه شته ځکه په هغه کې دا اوس کار شوی
مننه تار خان صاحب تاسو یو تصویر راکی زرد شم صاحب تار خان صاحب کوم خبره کوي هغه دا خیر تاسو واوري دا زه نه تکراروم سوال دا دی چې تاسو یعنی تاسو کوم هغه وخت کې سرپرست سفیر واسطه په افغانستان کې واسطه د اشرف غنی حکومت او هغه حکومت اوس نور نسته طالبان پر افغانستان واکمن دي هغه اړي کې چې تاسو د پاکستان حکومت سره وړي آیا د طالبانو سره چې تاسو به مغز تاسو حکومت هغه وخت د تور لگاوه چې طالبان دی د پاکستان لاسپوڅ دي یا نیابتي جګړه پر مخ خوړي د تور پاکستان به تل ردولي آیا اوس تاسو ویني چې د پاکستان او د طالبانو ترمنز په تعلقاتو کې درد راغلی دی
بیا هم ډیر مننه کړ چې تاسو ته تیر خان صاحب ته ټول سلامونه وایم دلته یو بنیادی فرق دی کنه هغه د یو دوا دولتونو اړیکې وي د افغانستان د سټیټ او د پاکستان سره اړیکې وي اوس خو طالبان متاسفانه دا خو یو ډله ده که څه هم د اوس په افغانستان واکمن دي خو د دې روش چې دی د دې حتی په داخل کې چې په افغانستان کې د حکومتداري یا د ګورننس کم دغه روان کړي دا خو یو ډله ده کنه د یو ملټن ګروپ ته تازه راغلي دي نو نه دوی په هغه دغه باندې پويږي هغه اصول باندې پويږي نه د نړۍ سره او تر اوسه لا نړۍ هم په رسمیت نه دی پیژندلی هم د پاکستان چې دی په تیر شلو سچې پینځش پګیش کال نه د املاتړ او کو هغه املا پر رسمیت نه دی پیژندلی نو دلته خو یو بنیادی فرق دا دی چې هغه یو مسول حکومت او یو منتخب نیمګړتیاوي بوي مشکلات بو خو هغه خدای افغانانو یو منتخب حکومتونه کده کرزی صاحب او کبه ارست د ډاکټر صاحب اشرف غنی نو هغه سره دا غسی پرتلا مناسب نخ کاری خو دلته یو خبر دا ده چې پاکستان زبلک د تیرخان صاحب سره دغه کوم اختلاف چې د دوی داسې توقع نه و خبر دا ده چې پاکستان خو پلان هم دغه چې افغانستان کې دغه سي ګډوډي رامنځته شي یعنی د دوی د اغه داو برعکس چې دوی به ویل چې موږ یو باثبات او یو سټیبل دغه افغانستان غواړو دا نو لکه په دې باندې مشمان هم پویدل چې کچیرته د افغان سټیټ کولپس کیږي دغه د منځزي نو په افغانستان کې به ګډوډي رامنځته کیږي طالب کینه دا ورته اراده شته دی اونه دا توانمندی لري اوس تاسو کتل چې د افغانستان نګرن شمیر چې کم کادرونه او کم پو خلکو کاغه نظامی او ملکی او هغه استابلیشمنت چې اوس رامنځته شوی په دې 13 کالو کې هغه ټول هغه اکثریت هغه بهر لاړل او که صفات دي هغه تم د کار او دغه زمينه نه برابرېږي نو په داسې حالاتو کې لکه پاکستان خو همداسې غوښتل زبدا ونه منم چې لکه داسې او توقع دی نه لرله
د کی وزرد شم سی لکه مثال زب تیر خان سی ته ځم خدای یو خبره ده چې د طالبانو لخوا ځخه چې کله د حمله وسوه باقاعده خبرګون راغله که تاسو وایئ چې پاکستان هم دغه غوښتل خو لکه په طالبان څخه الزام لګیدل چې دوی د پاکستان ډیر خواخوږي دي او بلکې پاکستاني تقویه کوي او ملاتړ کوي کسم د دې د طالبان حمایت تصدیق کوي نه د پاکستان حکومت کوي خو البته چې کله دا پیښه وسوه نو د طالبانو لخوا ځخه د دې حمله باقاعده غندنه وسوه د پاکستان سفیر احزار سو نو طالبان خو په مسؤولانه طریقه څنګه وی هغه څخه خبرګون نشته شو دلی دي
دلته زه وضاحت کوم زما دلته هدف دا نه دی چې یعنی طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي زما لکه دا دغه چې یا د دوه هیوادونو اړیکې چې وې کنه هغه اوس په کوم شکل کې وي اوس په کوم شکل کې دي اوس دا سدا چې طالب په دې کې خو هیڅ شک نشته چې پاکستان حمایه کو ملاتړ کو د دې دواړو هدف شریکو هدف د افغان نظام ړنګولو د پاکستان هم دا هدف او د طالب هم دا هدف دې هدف کې دوی سره شریکو د دې نه علاوه که مجاهدینو ته موږ وګورو پاکستان هغه هم حمایه کړو خو بیا وروسته هغه د پاکستان په کنټرول کې نو طالب هم دغه سی یو لوب ده چې دوی کله اوس په افغانستان کې داخل کړي پاکستان به کله سم خلک لري خو من هيسي یو مومنت من هيسي یو تحریک خو مکمل د پاکستان په واک کې نه دی خو د هغه سی یو منظم نظام توقوم ته نشي کوي چې دوی هغه سی اړیکې سره وساتي نو دلته دغه یو وضاحت کوم چې یعنی دا د هدف دا نه دی چې دوی د پاکستان مکمل غلامان دي دا اړیکې به نورم خرابيږي ځکه چې دې کې نور ډېر خبرې په دې برسته به بحث
وکړي سمه د زردشم سپ ډېر مننه ترخان سپ تاسو لکه تاسو ذکر وکي بیا زردشم سپ خبر وکړه خپل یعنی هغه کم داسي شان دي چې هغه طالبان هغه چیزونه دي چې هغه طالبان او د پاکستان ترمنز پاره کې قدر مشترک نستا او د دوی وخت نا وخت د اختلافاتو هغه جرلو وګرځي یا لامل یا وجه وګرځي
څنګه ما مخکې خبره وکړه د پاکستان په نسبتا یو امیدواري خو څنګه ما مخکې وې لیکن د پاکستان دغه یو سوچ چې دا غلط چې افغان طالبان به دې لپاره حاصل کړي پاکستاني طالبان باندې کې نه یم دي سره مذاکرات هم کوي تاریخ به د پرمختګ دي مواري هم دا غیبي یعنی به دا فعالیت نه منی کول دا غیبي چې مسره ده چې افغان طالبان خدا وو چې دې چا اجازه نه ورکړي خو لیکن دا څه نه ده یو د پاکستان د ما خلک اشتباه ده چې دوی تر اوسه پورې دا ادراک بیان کړی یا کویږي به اهمیت بنو ورکړي چې د افغان طالبانو د پاکستاني طالبانو یو ډېر زور تعلق پاتې شي او پاکستانی طالبان د افغان طالبانو نه متاثر شوي دي او دلته منظم شوي دي اسې خو پاکستانی طالبان وسط په قبایلي سیمو کې وړاندې نه موجود وو او چې کله افغان طالبان په اول کې دلته راغلل هغه پاکستانی طالبانو مېلمانو نو اړیکو تعلق شته تاسو وګورئ چې کله 2001 کال کې ما تاسو هم دا د بیت الله مسجد چې کله مشر شو او بیانیه اولنۍ خبره شوه چې تحریک طالبان پاکستان جوړ شو نو هغه وخت کې مولا عمر هغه بیعت وکړ او مولا عمر خپل نیول او هغه پالیسی اوس روان هغه پالیسی چې کله د دوالو بیعت شوی او بیعت ماتیو نیوی نو بیا څنګه پاکستان دا توقع لري چې افغان طالبان د پاکستانی طالبانو خلاف ګام واخلي تر دې کومکی او دا بنیادی مسله ده اوس چې په اړیکو کې یو مشکل پیدا شو او دا اوسنی حالت یو شو نو یو مشکل دا پیدا شو چې دا او دا زبرستی خبرو چې د پاکستان او د افغانستان په موجوده حالت کې د طالبان حکومت ته څنګه ګټه نو اړیکې نه کیږي او دا هم د کمی خرابېږي په دې چې پاکستان سوی افغان پرون د افغان طالبان هغه نه مني او څه اتفاق نه کیږي تر څو وړه پرون د طالبانو چې کوم کنټرول لاندې د غیر رسمي خبري ایجنټس ته هغه تحلیل پرون خپل کړی دی او په هغه کې چې هغه چې د طالبان په سره چې کیږي مسله د پاکستان کورنۍ ده او د پاکستان د دایره موږ لرو نو معنی دا چې دا هغه دغه هغه ردی هغه دا ردی دا کله چې د پاکستان د ملي صلاحکار ملي نیت ته یو قابل کمی دي سر نو چې کله د هغه مرستیال رئیس الوزرا سره سلام حنفي سره غونډه وا زماده معلومات چې پاکستان کړه د ټي ټي پی خبر اوپړه نو حافظ نواز د سلام حنفي وویل چې تاسو ټي ټي پی خبره کوي نو په افغانستان خدا سوچته چې داعش ته پاکستان ناراضي نو لکه هغه اختلاف وشو دا اختلاف چې دا په وګوره پاکستان باندې خو چې په خامخا چې کوي فوجان زیات فوج لیکيږي هغه کې ملکی تصویرونه د چاپکیږي او د افغانستان د کتي د افغانستان د څه ویلي نو د تخمي او خاصیت کې دا کیږي با فطری خبره ده فطری خدا نه دا بیا باوجود هم پاکستان زما په نظر دا حق نه لري چې هغه د ترخه نتیر شي او په یو بل هواد کې بمبارو کی او ځکه چې دا مسله نه حل کی دا کی خبر درته ته مشاور وکړه چې ګوره دا خو افغانستان موجوده حکومت کو څوک پر سره اتفاق دی نه کې لایق تفاهم موجود دی او خو ځان ته یو حکومت وي او چې هغه ته څنګه کوي مشکلات دي نو پاکستان دا په لسیه خپل کې دا خو د افغانستان موجوده حکومت ته پاره مشکلات وو سره دي او مشکلات باندې د افغانستان د خلکو لپاره هم یو بل واسطه لري لپاره مشکل ځکه جوړی دي چې طالبان هغه توجه خاص هغه به هغه او یو څه تقسیم شي
سمت مننه طاهر خان صاحب زبیم تاسو ته راځم. زردشت شمس صاحب تاسو سفیر پاتشوی په افغانستان کې په ډیپلوماټیکو چارو باندې پوهیږئ. د پاکستان افغانستان ترمنځ لکه تاسو یادونه وکړه دا تعلقات دا اوس کم دي، دا هغه وخت هم خراب وو، له وخت ځا خراب دي، له لسیز راځي خراب دي، خو کله بم دغه سی پېښه کېدله د افغان حکومت لخوا بغبرګون کېدی او دا په وار وار سوي دي. خو اوس طالبانو کله د حمله په خوست کې وسوله نو د پاکستان سفیر منصور احمد احزار کوي او هغه ته وروسته بیا طالبانو بهرنی چار وزارت یو چارواکی حافظ تکل ژغیز پیغام خپور کی، حافظ احمد تکل، نو کاغه واورونو بیا زل تاسو ځخه پښتنه کوم چې دغه د پخوا سره تاسو څنګه پرتل کوي؟ اول به دا ژغ واورو.
نن د بهرنی چار وزارت ته په کابل کې د پاکستان سفیر احزار کل شو. په دغه ناسته کې د بهرنی چار د وزیر مولوی امیر خان متقی ترڅنګ د ملي دفاع وزارت مرستال محترم الحاج ناشیر نخوان هم ګډون درلود. افغان لوري د پاکستاني ځواکونو له لوري تازه د خوست او کونړ په ځینو سیمو کې تر سره شوی بریدونه وغندل او په ټینګار سره د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه وکړه. متقی صاحب وویل د خوست او کونړ په شمول د ټولو نظامی تخطیو مخنیوي دی وشي او دغه ډول پیشي د دواړو همسایه هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلي کوي چې له همدې ترنګلي حالت څخه به د دواړو هیوادونو بدخواهان او مغرضي کړي سو استفاده وکړي او بده پایلې به ولري. په پای کې د پاکستان سفیر ته اعتراضیه لیک وسپارل شو چې خپل مشرانو ته ورسوي.
دا د طالبانو د بهرنی چارو وزارت کې یو چارواکی حافظ احمد تکل چې ژغیز پیغام وړاندې کړ او دا په اپریل 14 باندې ونو. تاسو دغه اعلامیه واورید او د دبل کې لوستي وا او داسې لکه لیکل لوستي چې بیا نظر د شمس تاسو استاسو لاغه وخسر پر تر کوي چې دا پیش په خوان سوي د طالبانو د غبرګون تاسو ته څومره شدید ښکاری، نرم ښکاری، څنګه ښکاری به سيتي یو ډیپلوماټ؟
کاکر سه وویل خدای دې چې دغه واقعې هیڅ کله نه ده شوی. په دې کې هغه تاریخي دغه تم نور مشرانو کتلی دي چې دا په 1947 کې چې پاکستان یو ځل بمباری کړی و داغه نه بیا د افغانستان داغه وخت ولسی جرګي د پاکستان سره ټولې اړیکې پرې کړې وي او حتی دغه خو مخکې نه قاتل کړې و د ډیورنډ کرښه او د شینه خو پاغه کې بیا د دې تکرار وکوم هغه د اړیکو د خرابېدو یو باعث هغه وخت نه. نو دا داغه نه وروسته بیا یو ځنګړی هغه یو ډیر خطرناک ګام پاکستان پورته کړی. طالب به یا موقتی یا بنن په افغانستان واکمنی یا بنئ خو سبا ته دا په افغانستان باندې برید دی، دا په طالب باندې برید نه دی.
نه اوس د دوی د خبرګون تاسو څنګه ارزوئ؟
بالکل اوس دا دی چې په دې باندې خو په افغانستان داخل کې ډیر زیات انتقاد وشو په کوم شکل باندې چې دا احزار وشو. بیا د دې ډیره نرمه لهجه دغه یو ډیر غټ د افغانستان په ارضی تمامیت باندې د افغانستان د ټولو نړیوالو اصولو په خلاف باندې او بیا د یو بشریت ضد جنایت چې ډیر شل پکې اواز ماشومان پدې کې شهیدان شوی دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې د اعلامیه ډیره کمزوري ده.
یعنی تاسو واسه څنګه وایي؟ یعنی تاسو واسه دا څنګه یې کنه معیار په حساب باندې یا ډیپلوماټیک طریقہ یا یو ریاست بل ریاست سره چې کوي؟
ګوره دا څه ده چې ما سو وخت مخکې په دغه کې پدې یو پوسټ کړو چې د دې ته ورته یو مثال د سلالې د پیښو په مومندو چې پاره کې امریکایي الوتکو دغه څه د پاکستان یو پوسټ پنا خکړي. پاکستان پاره کې نه هیڅ اقدامات تر سره کړ. هغه وخت د پاکستان پارلیمنت او کابینه او هغه عاجل د امریکای سره کې پرې کړې لارې په بند کړې د شمسی ایر بیس چې کومه هغه قرارګا و هغه امریکایانو باندې خالی کړه. یعنی دا د امریکا چې یو غټ قوت دی او د پاکستان هم دا په وس باندې پورو دا کارونه وکړه. اته میاشتو پورې په لارې بند کړې حالانکه پاکستان ته مالی زیان هم پکې وو. نو د پاکستان په مقابل کې خو طالب د دینه زیات جدي ګامونه پورته کويشله سره د دې چې طالب رسمیت نه لري په دې باندې ټول پويږي. خو بیا هم یو واقعیت دی اوس په افغانستان باندې حاکم دی. نو په یو اعلامیه باندې چې دغه څه خو ادي کم یو راکټ چې هم د افغانستان خاورې ته راغې د دینه سخت اعلامیه منګه ورکولې د دینه سخت یادښتونه سفارتي یادښتونه موږ پاکستان ته تسلیمول. نو دا خو یو عادي خبره نه ده، دا ډیره ځنګړې پیښه ده او پاکستان یو ډیر خطرناک ګام پورته کړی. د دې مقابل کې باید د دینه ډیر سخت اقدامات شوي وي.
من نظر د شمس تر خان سي پاکستان حکومت هم یو اعلامیه خبره کړه په 10 اپریل او هغه ډیره وښوده وکړه چې هم دغه حملو ذکر نه وکړي، خو پاغه کې دا ذکر کړی چې یاره د افغانستان له لورې ځخه په شمالي وزیرستان او د نورو سیمو کې جنوبي کې او په دې کې حمله کېږي. خیر ډیر تفصیل ورکړي، خو البته دي کې وضاحت کړی چې د خود مختاري او ارضي تمامیت د دې د افغانستان خیال ساتي. نو د پاکستان څخه کوم بیان استاد په فکر هغه څومره قانع کوونکی وو، یعنی دا څومره د طالب د پاره یا د خلکو د پاره د منندو وړ چې کوم ژبه پکې استعمال شوی و؟
زما په نظر باندې بیان بالکل اس ارزخ نه لري، روایتي بیان وو. او پښتنې شوی د پاکستان دریز د پاکستان موقف دغه پیښې په اړه باندې، لیکن جواب هغه ته مې ورې شو. او په کار چې په دې باندې پاس چې په دې کې ذکر شوی وي چې دا ول دا کار شوی، لیکن زما نظر دا دی چې په بیان کې دغه هوایي بمبار ذکر دې شوی، دا ذکر پاکستان په دغه بیان کې کوم بیا به دا منل چې دا کار پاکستان کړی دی. دا یو موضوع حساس ده، اوس لکه کار خوشې دا نه ده نه چې خلک یې درشي دي ګنا او خپل خلک دا په دې خبر نه کوم چې په وزستان یا پښتانه نه دي یا دا یو سیمه خلک نه دي. پاکستان ډیر شیان دی نه غواړي چې رسمي شي، لیکن رسمي نه نو بهر بیان زما په نظر باندې دومره ځای نه وختونکي پوښتنې ډېرې شوې وي. پښتون ته په جواب کې بیا دغه بیان جاری شو، لیکن بیان بالکل کانی کوونکی دی. بیان ته خبرې زړې خبرې دي چې خاوره استعمالي دي. نو دا حق خو پاکستان ته شته چې وخت دلته کې تلفات وي، دا غي ذکر وکړي، افغانستان ته احتجاج وکړي، افغانستان نه ګیله وکړي، افغانستان غوښتنه وکړي. لیکن دا افغانستان غوښتنې ته څوک جواب وایي؟ دا افغانستان تشویش ته موجوده طالبان حکومت ته، افغان ولس ته، افغان خلکو ته دا غي جواب څوک دی؟ دا غي تشویش، دا غي غوښتنې ته جواب څوک وایي؟
شخودی کې یو بل تارخان صاحب وختم کم دی، سوال دا دی تاسو دا شان ټول ګوري تیرې کې طالبان پاکستان یو ډیر غټ خند دی د پاکستان او طالبان ترمنځ په تعلقاتو لکه تاسو ذکر وکي، یا بیا داعش چې دی دا غال تشتون چې دی غ خپل پر خپل ځای مشکل دی، خو سوال دا دی چې دی د پاره د دې حمله ورسته آیا طالبان به دې ته حاضر سي یا دا دواړه غاړې به دې ته حاضر سي چې دې ته یو کوټلی میکانیزم جوړ کی او دا مسله د تل لپاره حل کی، یعنی د حمله به د دې سبب سي چې یو لار راو باسي پکې؟
افغان طالبان خو باندې د فشار وي، او ممکن ده چې پاکستان دا کار په طالبان باندې د فشار او د غیمه د ناحیه د ناحیه په دغه روس تکلیف دي. لیکن زنه زما زما یقین نه دی چې افغان طالبان با د پاکستان څخه د ځی خپل نظر په دې کم یو ادارته وای خبره وته وای او هغه باندې به هغه ته جواب وي. یو خبره بل تاسو ما وویل چې تیر ورځ، یعنی دا کې په نو سور از یوستو د افغانستان د طالبانو د حکومت دا غوي چې کوم رسمي دریز اعلان شو، نو هغه ګوره خبري اجازه دولتي خدا د حکومت یو نظر تاسو شریکي، نو هغه د حمله نه باوجود د پاکستان د احتجاج نه باوجود دا غینا پس هم طالبان اوسم دا وی چې تا پی 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 دا افغانستان مسله نه ده، دا پاکستان مسله ده. موږ پاکستان د موقع د ریس اگر ردو نو معنی څه شو؟ معنی دا شو چې افغان طالبان حکومت د پاکستان یو شی نه مني، او تاسو بالکل درست دا خبره وکړه چې پی 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 د پاکستان او د پاکستان او د افغان طالبان د حکومت ترمنځ یو لوی مشکل دی، او زه دا نه وینم ځکه چې د پاکستان لپاره افغان طالبان به د خپل ځکه موږ مسلمانو وي پاکستاني طالبان د خپل ملمنو خلاف امریکا له هم ګام وانه.
سمت مننه طاهر خان صاحب. زردشت شم صاحب، که دی تراسل انتقادونو یا لدی اړخونو چې په کمی نمګړتیاوي او کمی پکاروي، خو تاسو خپل څه فکر کوي؟ لکه تاسو اس طالبان اوس یو حقیقت دی، الته حاکم دی، وی به یا بنوي، خو اوس دا محال دی، د پاکستان هم وجود لري او دا خپل اندیشنې پر خپل ځای دی. تاسو په خیال باندې داسې یو میکانیزم کېدلای سي چې عام خلک نسي قرباني، دغه سي ارضي تمامیت تر پښو لاندې نسي، او داسې یو میکانیزم راسي د پاکستان اندیشنې پروژایسي او د طالبانو یا خپل د افغانستان د ریاست ارضي تمامیت هم تر پښو لاندې نسي؟
مشکل کار دی کزي مثال وې مې ډېر مناسب نه دی، خو تقریبا هغه سي وضعیت ته خبر زی لکه مونږ چې د پاکستان سره وو. دوی د افغان طالبانو حمایت کوو، زی ور کړو، او افغانستان ته غوښتنه کوله چې حد اقل د دې مخه ونیسي. اوس د لک تغییر سره چې طالبان به دومره حمایت نه کوي،
خو هغه حد اقل لکه طاهر خان صاحب چې ویل چې د مل مپالنې یو حد کې دي. دلته دوه موضوعات دي چې یو دا دی چې اراده ده یو توانمندي ده. اراده د طالبانو د دې مش چیلنج سره مخ ده چې طالب خپل یو نظریاتي او د اسلامي مذهبي بنیاد باندې د خپل تحریک مخ کې وړي دي. اومدا غوښتنه چې دوی په کابل کې د واک اخستو د پاره کوله او جګړه کوله، اومدا غوښتنه چې ټي پی د پاکستان خلاف کوي چې د شریعت نفاذ دی. نو طالب ته به دا مشکل وي چې د دې په اراده د داسې وکړي چې د دې مخه ونیسي، ځکه چې بیا د یو د اخلاقي او د مذهبي دغه مشکل سره مخ کیږي. دویم د توانمندۍ ده، د افغانستان جغرافیه داسې ده، دغه کرخه چې د ډیورنډ هغه غریزي منطقي چې دي، طالب خو یو ډله ده اوس راغلی ده په افغانستان حاکم شله، دوی خو دغسې یو منظم سټیټ، یو پروفیشنل اردو آرمی داسې نه لري، نه هغسې یو نیټورک لري چې تیر حکومت د دې مشکل سره مخ وو. حتی امریکایي او د ناټو قوتونه چې دغه سیمو امنیت هغه نشو نیولې، نو د طالب لپاره دا ډېره مشکله ده په لوجستیکل حساب باندې او په عملی لحاظ باندې چې دغه سیمه د دومره کنټرول کې چې په پاکستان باندې بریدو
نشي.
دا څو برخې دي د دې ته په کتو مشکله ده چې دا رابطه خشي.
نه دا خو خیر دی، نو تاسو په خیال باندې یو منټ وخت را سره دی، یعنی که تاسو یو دوا یا داسې تجویز راک چې حل بیا څه دی چې دومره غټ مشکل دی، حل یې څه دی؟ حل ته کراسو
محل دز دی چې خو پاکستان په دغه کرخه باندې اغزن تار تیر کړی دی. دا چې طالب څنګه وي دی حد کې د دې دری صحیح دی چې د پاکستان یو داخلي مسله ده، دی که هر څه کوي خو عملیات خو د پاکستان په داخل کې کوي. اوس خو د اغزن تار تیر کړی دی، اولته پوسټی دی او په داخل کې دا هو اکثر وخت په داخل قبایلو کې کیږي، په وزیرستان داخل کې په نورو سیمو کې کیږي.
حل وڅی
نه خو یعنی پاکستان باید داخل خپل امنیت ټینګ کړي، یعنی دا مشکل ده د طالب لپاره. او بل دا دی چې په هغه سی یو مسول دولت هم نه دی چې دوی سره دغه کی. زه یو مثال در کوم چې تیر حکومت هم د پاکستان سره شل میکانیزمونه موږ جوړ کړ، طاهر خان صاحب شته دی چې د اپپس په نامه بلو هیڅ نتیجه ورن کړه. نو فکر نه کوم چې د دې داسې یو آسان حل.
ډیره مننه زردشت شمسیب ستاسو، طاهر خان صاحب ستاسو، د دواړو ډیره مننه وختوم دومرو تاسو دواړو ته شر وخت واړم، ډیره مهرباني په باز کې درته دای پامان. اوریدونکو تاسو د مشال ترن لاندې بحث اوري او بحث په دې د پاکستان او طالبانو ترمنز اړیکی لاغه ورسته لښ لڅ کړکیچ سر مخامخ سوي چې کله د پاکستان جنگي الوتکو د اپریل 14 نیټه په خوست او کونړ کې بمباري وکړه. د دې تازه عملو ته په کتو سره پښتنه دا وایي چې د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنز تعلقات څومره خراب سوي او یا دا به ورغول سي. دا او نورې پښتنې مو په بحث کې چړلې. ملمانو په لندن کې د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سرپرست سفیر زردشت شمس او په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خانو بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وای. مخمل تکینو زل فسوری تاد کینو مخمل تکینو یار سنو تو دو وخستیو چچر تکینو سنگم پیار تکینو
ا